السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12:00 دلته په پراګ کې د سهار 9 بجې شوې دي نن د نهه ورځ او د 2011 کال د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم په روانه خبرونه کې بعد د پاکستان او افغانستان په حالاتو یو شمیر ریپورټونه واوري خو اول د اسرار عالم مومن نه خبرونه اورو
اول د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان د خبر ایجنسی په بڑا تحصیل کې د خاصدار ځواکونو او اورپکو ترمنځ پنخته کې نه امنیتی سرتیری او 14 اورپکی وجل شوی دی د کوهات په ډوډیر سړک د اورګزو ایجنسی د عمل لخر یو مشر عزیز الرحمن سره د نورو څلور کسانو په یو وسلوال برید کې وجل شوی او اسرائیل د خپل پوځي ګلاد شالید په بدل کې د فلسطینی قیدیانو د خوشی کولو عمل پیل کړی دی اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د خبر ایجنسی په بڑا تحصیل کې د خاصدار پوځونو او اورپکو ترمنځ پنخته کې نه امنیتی سرتیری او 14 اورپکی وجل شوې دي د خاصدار ځواک د یو مشر چارواکي ترمخه نخته وروسته لدی رامنځته شو چې ډومبه اورپکو د دوی په یو چیک پوسټه برید وکړو د دې پیښې په اړه یو اني شاهد خان کریم افریدی مشال ډو تاسو داسې ویل
دا خو د مصری چوک ملګو سرک میری خیلو باندې د ملیشیا ولرالو سرچ اپریشن یې کولو وسلالو بیا ډز وکړل بیا د هغې نه بعد د ملیشیا د غټ اسلحه شروع شول او پکې ډېر کلي لکه ولګېدل یو پکې هلته صفت دی د هغه یو انګورو یو ماشوم زخمي شوی دی یو پکې جان محمد چې هغه انتهایي غریبان دی د هغه یو زوی یو لور پکې زخمي شوی دی دا کم از کم شپږ اوه ګنټې دا جګړه جاري وه غټې وسلې پکې د سیکورټي فورسز طرفه ډېرې غټې غټې وسلې پکې
خبر ایجنسی یو لهغه وو ایجنسو دا چرته چې طالبان او القاعده په حرکت کې دي د خبر ایجنسی د لارې په افغانستان کې میش ناتو ځواکونو لره سامان هم وړل کیږي د کوهات په ډوډیر سړک د اورګزو ایجنسی د عمل لخر یو مشر عزیز الرحمن سره د نورو څلور کسانو په یو وسلوال برید کې وجل شوی د پولیسو په وینا عزیز الرحمن سره د نورو ملګرو د کوهات په جرما سیمه کې د یو کس په جنازه کې د شرکت کولو وروسته خپل کورته په ګاډی کې روان وو چې په لار کې د مخکنه ناس وسلوالو پرې ډزې وکړې په دې پیښه کې یو تن جوبل شوی هم دی د پولیسو په وینا پنځه مړ شوي او یو جوبل تن د کوهات کې ډی ایم اسپیټال ته وړل شوې دي دغه اسپیټال یو ډاکټر سلیم الله په دې اړه مشالې ته ویل
دا مخته پنځه ډیډ باډیز راوړي او یو زخمي وو ډیډ باډیز خو بس په سمټه مې وښوري هغه کورته دي او زخمي چې هغه خلاص باندې لګېدل وو ایکس ری مو وکړل لکه تکلیف وو کې فرست ایډ مو ورکړل هغه د جنا بعد کورته اوس راړو دوی ولیکل وي د کورته
د پیښې وروسته پولیسو سیمه په خپل ولخه کې اخیستې او سرچ اپریشن یې پیل کړی دی اسرائیل د خپل پوځي ګلاد شالی د خوشی کولو په بدل کې د فلسطینی قیدیانو د خوشی کولو عمل پیل کړی دی اسرائیلی پوځي ګلاد شالی چې د 2008 کال له هیڅ د فلسطین حماس ډلې په قبضه کې دی د هغه د خوشی کېدو په بدل کې نن د نور خاتونه اولاندې په لزګونو فلسطینی قیدیان د اسرائیل د جیلونو څخه خوشی کړی شو ګلاد شالی به د خوشی کېدو وروسته د مصر څخه په یو جهاز کې اسرائیل ته راوړل کیږي چرته چې با اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو هم د نوموړي استقبال کوي د فلسطینی قیدیانو د خوشی کولو عمل به په دوه پړاو کې وي نن به خواوشا 400 فلسطینی قیدیان خوشی کړی شي او دا رنګ په روانو دوه میاشتو کې به د قیدیانو د بدلون دویم پړاو هم وشي او نور 550 فلسطینی قیدیان به خوشی کړی شي د حماس ویاندو سمی ابو زهری د قیدیانو خوشی کول یو تاریخي لمحه بللی د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د فلسطینی قیدیانو د خوشی کولو تړون ته لا وروسته له هغې هواره شوه چې پرون د اسرائیل ستر عدالت د فلسطینی قیدیانو د خوشی کېدو پر ضد د هغه کسانو کیس خارج کړو د چا خپل خپلوان چې ځنې خوشی کېدونکي فلسطینی قیدیانو وجلی وو د روس وزیر اعظم ولادیمیر پوتن ویلي د روس ثبات اوس هم کمزورې دی او خبرداری یې ورکړی دی چې د یو څو غلطو قدمونو پورته کولو سره د 1990 کال د ناکراری حالات بیا راتلی شي د ولسمشرۍ د دریم دور لپاره په ټاکنو کې د برخه اخیستو اعلان وروسته په لومړي ځل خپل اوږده ټلویزیوني وینا کې د روس وزیر اعظم د خپل مخالفینو هغه داوی دروغ بللی چې ګینه د روس حالات نور هم خرابېدو نور خرابېدې نشي نو موړې وایي
Когда страна находится в сложных условиях, в тяжелых, находится на выходе из кризиса, становится на ноги.
کله چې یو ملک په مشکل حالاتو کې وي او هڅه کوي چې په خپلو خپو ودرېږي او په خاص توګه په سیاسي فضا کې نو دا ډېر مهم وي. موږ په 1990 کال کې د ډېر مشکل وخت نه تیر شو او یوازې په 2000 کال کې موږ په خپلو خپو ودرېدل شروع کړل. ملک مو امنیت او ثبات پر ځای کړو او یقینا موږ لرا پکار دی چې دا باثباته پرمختګ دا دور دوام ولري. پوتن ویلی هر څه به ډوب شي که یو څو ناسم ګامونه پورته کړی شو. د نوموړي په خبره بیا به دومره وخت نه وي چې ګیر چاپیره وګوري. پوتن دا خبره ومنله چې روس دا مهال په شمالي کافکاز کې د مسلو سره مخ دی. د لیبیا د لنډمهاله حکومت ځواکونو د بن ولید ښار په صحرا کې د خپل نوي حکومت بیرغ پورته کړی دی. دوی تمه څرګنده کړې چې هغه سیمې به خپل کنټرول کې اخلي کومې چې اوس هم د لرې کړل شوي حکمران محمد قذافي د پوځ په کنټرول کې دي. د لنډمهاله حکومت پوځ وایي په بن ولید ښار کې دوی د محمد قذافي د پوځ لخوا د سخت مزاحمت سره مخ شو. بلخوا د محمد قذافي د پلرني ښار سرت لپاره لا هم جګړه روانه ده. د ریپورټونو له مخې د شام امنیتي سرتیرو د حکومت د مخالفینو په مرکزي ښار حمس کې 25 کسان وژلي دي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي هغوی د هغه معلوماتو د څېړنې لپاره چمتو دي چې پکې امریکا تور لګولې چې تهران په واشنگټن کې د سعودي عرب د سفیر د وژنې منصوبه جوړه کړې وه. د ایران سرکاري خبري اجانس ایرنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر علي اکبر صالحي د خولې وایي ایران چمتو دی چې په ډاګه هر قسمه مسله وڅېړي تر دې که هغه په دروغه ولې نه وي جوړه کړی شوي. نوموړي زیاته کړه هغوی امریکا ته ویلي چې پر دوی د لګول شوو تورونو په ملاتړ کې ورته معلومات ورکړي. دا و تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نه اوریدل. تاسو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په وبپاڼه هم اوریدلې او کتلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري په پاکستان کې د ریلوې کارکونکو په ټول ملک کې د تنخواګانو نه ملاوېدو له وجې کاربندیز او مظاهرې پیل کړي.
موږ ته دا مسله ده چې ګوره دوه میاشتې پوره کېږي نو عید اډوانس چې ملاو دی د وړوکي اختر والا ای نه پس بیا تنخوا نه ده ملاو چار تاریخ مونږ ډیو ده.
د صوبه خیبر پختونخوا د سواد اوسیدونکو د حکومت او په وسنه غوښتنه کړي په خلکو د شپې د څوکیدارۍ پابندي دې ختم کړي.
زکه چې مونږ د سواد حالات کوم وینو نو پاره کې هیڅ حاجت نشته رې چې د شپې د خلک ویښ ناسي او د پیری ور کوي. دا خو دی پخپل امن باندې د خلکو شک پیدا کړ.
د افغانستان د یوې کورنۍ کیسه هم لرو چې په بلجیم کې پناه اخیستې.
We were put in the middle of the city and we didn't know what to do. It was tough.
اسرائیل او فلسطین نن د قیدیانو تبادله کوي او د پېښور په چترالی بازار کې بعد روایتي سامانونو د جوړولو حال واوري.
غنه خپ کولې موږ دکان کې 500 روپۍ زه ټول کار د بجلو سره چې بجلی نه غنه زموږ کار نه کیږي پرچام نه پوره کیږي زموږ.
د مشال تر څنګ وسی رازو د خبرونه لومړي رپورت ته. د قبایلی سیمه خیبر پولیټیکل انتظامی او پوځي چارواکي وایي د باړې تحصیل په اکاخیل سیمه کې د امنیتی ځواکونو او وسوالو ترمنس پنخته کې د اف سی ځواکونو نه کسان وژل شوي دي او په ځوابي ډزو کې سوارلس وسوال هم وژل دي خو وسوال زیاتوي د دوی یوازې یو کس ژوبل شوی دی. په دې اړه نور حال سیمه د مشال خبریال فرهاد شنوار راکوي.
د خیبر ایجنسی د انتظامی او پوځي چارواکو په وینا د باړې تحصیل پاکاخیلو سیمه کې د امنیتی ځواکونو یو قافله د لټون د عملیاتو په غرض روانه وه چې ناڅرګند وسلوالو پرې ډزې پیل کړې او سمدستي ورسره دوه طرفه جګړه پیل شوه چې تر ډېر وخت پورې دوام لرلو. د پوځ د اطلاعاتو ادارې یا ISPR یو چارواکي میجر فضل خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په دې نخته کې د اف سی ځواکونو نه سرتیری وژل شوې دي او څلور پکې جوبل دي او ادعا یې وکړه چې امنیتي ځواکونو هم په ځوابي ډزو کې سوار لس وسلوال وژلې دي. او بلخوا لشکر اسلام وسلوالې ډلې یوې سرچینې وویل چې په دې نخته کې د دوی یوازې یو تن جوبل شوی دی او نور څه زیان ورته نه دی رسېدلی. د دغې پیښې په هکله باندې د کاخیلو سیمې یو عیني شاهد خان کریم مشال ریډیو ته وایي
دا کم از کم شپږ اوه گھنٹې دا جګړه جاری وه. غټې وسلې پکې د سیکورټي فورسز طرفه ډېرې غټې غټې وسلې پکې استعمال شولې او خلک دومره په خوف کې وو چې ډېرو خلکو خپل کورونه خالي پرېښول. وړاندې د بټتل سیل نه راوتختل شیخانو محفوظ مقاماتو له ځان راووښو او د خلکو لکه هغه ډېر زیات مالي نقصان هم پکې شوی دی. شپږ اوه کورونه لکه دام پکې لګېدلي رالګېدلي دي او شپږ اوه ماشومان هم پکې لکه زخمیان ده زخمیان دي. خو خلکو کې لکه ډېر زیات خوف وو.
د باډي سیمې د خلکو په وینا په دې نښته کې د دوی په کورونو باندې هم ځینې توغندي راپرېوتل چې په سیمه کې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د ځایي سرچینو په وینا په شلو بر چوک کې د یوې مارټر ګولۍ د راپرېوتو په نتیجه کې یو سیک او دوه زده کوونکي ماشومان وژل شوي دي. او دا کاخیلو په سیمه کې هم د مارټر ګولیو د راپرېوتو له کبله څلور کسان جوبل شوي دي او یو شمېر کورونو ته هم زیان اړولی دی او ځینې کورونو کې څاروي هم په نښه شوي دي. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې د تیر دوه کالو راهسې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي او وخت نا وخت پکې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي او لا هم پکې ټول بازارونه سکولونه او روغتونونه تړلي پراته دي او په سلګونه کورنیو ترې نورو خوندي سیمو په طرف خپلې کډې هم وستلې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر ایجنسی نه اوس هم زو د خیبر پختونخوا کوهاټ ضلع ته چرته چې د نامعلومه وسوالو لخوا په ډزو کې پنځه کسان وژل شوي دي چې پکې د اورګزو د امن لخکر یو مشر هم شامل دی. د دغه پیښې په اړه د مشال خبریال طارق اورګزی تفصیل راکوي.
پولیسو پر وینا چې د کوارډ په ډوډیر روډ د نامعلومو کسانو لخوا په یو گاډی باندې د برید په نتیجه کې د اورګزو ایجنسی د امن لخکر یو مقامی مشر عزیز الرحمن په شمول پنځه تنه مړه او یو کس زخمی شوی دی. پولیس وایي چې مقامی رهنما عزیز الرحمن خپل نور ملګرو سره د کوارډ په جرما سیمه کې د یو کس په جنازه کې د شرکت وروسته خپل کور ته روان وو. څه په لاره کې د مخکې نه ناست نامعلومو کسانو پر ډزې پیل کړې. د پولیسو پر وینا چې په گاډی کې ناست پنځه وړه کسان ځای پر ځای مړه او یو بل کس زخمی شوی دی. پولیسو پر وینا چې په مړو کې مقامی رهنما عزیز الرحمن، گلستان، رحمت خان، عبدالخالق او حبیب الله نمونه شامل دی او د دوی تعلق د اورګزو ایجنسی سره دی. پولیس وایي چې د پیښې وروسته پنځه واړه مړي او زخمی شوی کس د کوارډ کې ډیې هسپتال ته په سمدستي توګه ورسول. هسپتال نه ډاکټر سلیم الله مونږ ته وویل چې هسپتال کې د پوسټ مارټم رپورټ اخستلو نه پس پنځه واړه مړي خپل ورساو ته وسپارل. ډاکټر سلیم الله دا هم وویل چې د زخمی شوي کس حالت اوس بهتره دی.
پنځه ډیډ باډیز راوړي وو، یو زخمی وو. ډیډ باډیز بس پس مټمې وشپلې، هغه به کور ته ځي او زخمی چې وو هغه ښي لاس باندې لګېدلی وو. ایکس رے مو وکړې، لږ تکلیف وو کې فرسټ ایډ مو ورکړو. هغه ځنا به دا کور ته اوس راړو. دوی ولیکل زه کور ته ځم، سبا به بیا
پولیس وایي چې د پیښې وروسته پوره علاقه یې په خپل ولکه کې واخیستله او سرچ اپریشن شروع کړو. پولیسو دا هم ویل چې په دې لړ کې مشکوک کسان گرفتار کړي دي. په دې حکله د پولیسو ترجمان فضل نعیم مشال لډیو ته وویل د پیښې په اړه تانا بلیټن کې د نامعلومو ملزمانو خلاف مقدمه درج کړې شوې ده. د کوارډ پولیسو پر وینا چې د پیښې وروسته په فوري توګه اصل وجه خو نه دي معلومه شوې، خو له دې په اړه نور تفتیش روان دی. طارق اورګزی، مشال رادیو، کوهاټ.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو یا منځنی سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویو 2113، 15115 او 15140 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لالاره په www.mashalradio.com باندې پاک او صفا اوریدلی شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د ریلوې ملازمینو لخوا د تنخواګانو نه ورکولو په ضد بندیز او احتجاج لا هم دوام لري. د ریلوې کارکونکي وایي د دوی احتجاج به تر هغې روان وي تر څو چې دوی ته تنخواګانې نوي ورکړل شوي. په دې اړه د اسلام آباد نه د سراج ظهیر دا رپورټ اورو.
دا وزونه د ریلوې د هغه ملازمینو دي چاته چې د دوه میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د ریلوې ملازمینو ټول ملک په احتجاج لاس پورې کړی دی او د ریلګاډو تګ راتګ یې بند کړی دی. د ریلوې د ملازمینو وینا ده چې د ریلوې د تباهۍ سبب اعلی چارواکي دي او سپریم کورټ له پکار دي چې په دې باندې نوټس واخلي. دوی وویل چې د دوی دا احتجاج به تر هغه روان وي تر څو چې د دوی د تنخواګانو معامله نوي حل کړی شوي. پینډی ریلوې سټېشن کې د ریلوې د مزدورانو تنظیم د ریل مزدور اتحاد جنرل سکتر مبارک حسین مشال ریډیو ته وویل چې په ریلګاډو کې دومره ګڼه وي او د خپو د لګېدو ځای پکې نه وي او بیا هم ریلوې محکمه په تاوان کې روانه ده. نوموړي زیاته کړه،
هموارا حکومت سے مطالبه ہے کہ جو بھی کلاس 4 کے ملازمین ہیں یا کلاس 3 کے ملازمین ہیں انہیں ان کی مقررہ تاریخ کے اوپر تنخواہ دی جائے.
زمنګ د حکومت نه غوښتنه ده چې کوم د کلاس سلورم یا درې ملازمین دي د هغوی تنخواګانې د په مقرره تاریخ ورکړی شي، ځکه چې د تیر دوه میاشتو نه دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړی شوي. موږ حکومت ته دا وایو چې ریلوې یو دفاعي او د اولس د خیر ښېګړې اداره ده چې نه د ګټې او نه د بیلات په بنیاد چلیږي. صدا هم ویل غواړم کچرې دا وخت حکومت صرف 15 ارب روپۍ ریلوې ته ورکړي نو 100 ارب روپۍ پرې ګټلی شي، خو دا هله چې دلته غلا غلطۍ هم ختم کړی شي.
یو بل د ریلوې محکمې ملازم هم مشال ریډیو سداسی اویل
ته نوم می دی اختر اقبال ریلوی ټیلی ګرام کې ذکر کوم. ټیک شو، مونږ ته دا مسله دا چې ګورا دوی میشت پوره کیږي نو ایډ ایڈوانس چې ملاو دی د وړو کې اختر ولا این پس بیا تنها نه ده ملاو، 4 تاریخ مونږ دیو دا یا نه ده ملاو نو پکور کې وړو مشومان دی زمو مشوم بیمار هدي سی میچ کې پروت نو اغه د پاره د نیډو پلس 1 د پاره مونږ سره پیسې نشته دا اغه د لوګي مړي کې نو.
د ریلوی سره د دین علاوه د نور خلکو روزګار هم تړلې دي. د ریلوی سټېشن نه د خار مختلفو ځایونو ته پټکسیانو او ریکشو کې سورلي وړون کې ریکشو او ټیکسیانو ډرایوران وای چې د دوی مخکې روزګار ډیر خوو، خو لیکل چې د ریلوې محکمه د بحران سره مخ شوې ده نو د دوی روزګار هم خراب شوې دي. د ټیکسی او ډرایور مشال ریډیو تا وویل،
زبا جلات خان نوم دی، زه ډیر مودې نه تقریبا لږ 15 کال نه دلته سټېشن ته راځم، نن سبا ګاډی نه راځي.
یو بل د رکشې ډرایور هم مشال ریډیو ته وویل چې یو خو د سی این جی لوډ شیډنګ د دوی کاروبار په ټپ ودرولې دی او بل خو د ریل محکمې ته دوی روزګار زیانمن کړی دی.
ما تعلق محمد جنسی نه دی، دا رشقه چلو بس حالات ډیر خراب دي. اوس رورا ریلوی بیڑا غر کا شولا ټوټل دوه گاڑی درې گاڑی روزانه راځي او سورلی پکې بالکل یا دوه راځي. بس
د ملازمینو د دې کار بندیز یا احتجاج لکبل ریل گاډو کې تونکو ته هم یو شمیر ستونزې ور پیښې دي. یو سپینګری چې د پینډی ریلوی سټېشن کې د ریل گاډي په انتظار کې ناشته دی وایي،
ما نه ما کل جمال ته قدار ده او زه لور ته روان وم، دا گاډي کې دلته ډیر را مو ګډ وړو شو نه پاتې شوم. هلته مې کوم ضروري کار وو هغه خلک ټلیفون نه کوي، او زه نه دی خوښوم نه دی خوښوم. اوس بار زما په گاډي کې زما نه بیا په شپاره باندې راشه. ریلوی کې مونږ لږه ځو چې یو خو پرې کې آرام نه کنه، او بل دا خبره چې لوګونه رعایت وي پکې کم کم را غټ خلک دي او که وزیران دي او که دغه افسران دي دی دا طبقه.
کله چې مشال ریډیو د ملازمینو د دې ستونزو په اړه د ریلوې وفاقي وزیر غلام احمد بلور، د ریلوې چیرمین او جنرال منیجر سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو ورته وویلې شو چې صدر آصف علي زرداری د ریلوې په بحران باندې یو خصوصي غونډه را بللې ده او دا ټول هلته تللې دي. یادونه ول ده چې د بجلی د بلونو نه جمع کولو له امله د ریلوې محکمې د 6 کالونو او دغه شان د 15 ریلوې سټېشنونو بجلی هم بند کړې شوې ده. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د صبح خیبر پښتونخوا په سوات سیمه کې ځای مشانو په یو جرګه کې د حکومت او پوز نه غوښتنه وکړه چې د دوی په سیمو کې د شپې په خلکو څوکیداری ختم کړي. په سوات کې پوز په خلکو د خپل کورونو او کوڅو د ساتنې ذمہواری کې خو دی چې د دوی په خبره ولستې په سیمه کې د وسوالو طالبانو په مخنیوي کې د دوی سره مرسته وکړي. بلخوا خلک وایي حکومت په سوات کې د دوی دې مسلې ته پام ورکړي. نیاز احمد خان اورو.
دغه جرګه کې د سوات امن او امان جاج واغسته شو او منګوره کې د سیکورټی فورس له اړخه بیلو بیلو محلو کې په عامو خلکو د شپې څوکۍ کولو مخالفت وکړه شو. جرګه کې د سلا مشورې وروسته د جرګې ویان ضیاءالدین یوسف زئی اعلامیه جاری کړه چې پکې وویل شول چې سوات کې امن او امان ټینګ کړی شوی دی او اوس د حکومت ولسته اسانتیاګانې ورکړي. اعلامیه کې نوموړی وویل
سوات کې مکمل امن دی، د دهشتګرد حمله ماته ده، فوج ټیک ټاک اپریشن کړی دی، سیول انتظامیه بحال لا او درته پسونه باندې پولیس چې کم دی خپل کار کوي لوی شته. لہذا موږ مطالبه کوو چې د سوات خلک چې کم دی نور دی دی د امن پنوم باندې دی دی نه ټارچر کولی، دا دغلا پاندې دا ظلم دی ختم کړی شي، ځکه چې موږ د سواد حالات کم وینو نو پاغه کې هیڅ اجازه نشته رچې د شپې دی خلک ویخ ناسي او د پیری ور کوي. دا خو دی پخپل پخپل امن باندې د خلکو شک پیدا کړ او دا قسمه روینه د دا قسمه پالیسونه د سواد په خلکو کې د فوج خلاف او د سیول انتظامی خلاف ډېر سخت نفرت پیدا کیږي چې دا قسمه پالیسیان دوی خپلې.
دغه جرګه د سیمې سپین روبو ګټوره وګرځوله او ویل چې حکومتي ادارې دې دغه رنګه فیصلې نه کوي چې د اولس اعتماد ته زیان ورسي. جرګه کې ګډون کوونکي د سواد کلچر اسوسییشن مشر عثمان الاسیار د دغه فیصلو سره د یووالي اظهار وکړو.
په جرګه د پښتنو د سماجي ژوند یو ډېر اهمه حصه ده چې په هغه کې ډېر لوی لوی ستونزې چې کومه قومي حوالو باندې راشي په ذاتي حوالو یا د قبیلو په حواله راځي، دغه یو اداره مو سره داسې چې دغه فیصلې قابل قبول او هغه ډېر مؤثره فیصلې موجوده کمی ایشوز دی وایي خو یو چې کوم د پیرادارۍ یو کیسه دلته کې شروع شوې ده، هغه باندې ډېر ښه په زړه پورې خبرې وشوې او هغه کې حکومتي ادارې او بیا خاص کر چې کومې د دې سوکو د دې لپاره متعلقه ادارې دي، پوج دی، پولیس دی، د کمیونټي پولیس دی چې هغه باقاعده تنخوادار ملازمین دي او هغه په ډېر لوی تعداد کې دلته امن او امان دی او دلته د جرګې فیصله او مطالبه ده چې دغه امن کم خواږه چې دی هغه به اعلی خلکو ته ظاهریږي چې دا عملونه ختم کړی شي او دغه ادارې د خپل خپل ذمہ داری پوره کړي چې ولس ذمہ داری دا قطعا نه ده چې هغه دیش په پیری ورکړي.
تسویات بلبل سیمو کې لکه تحصیل کابل مټا چارباغ کې د پاکستان فوج په مخالکو د خپل محلو کې د شپې څوکۍ په داسې حال کې کوي چې دوی له کوټکې ورکړي ورته وایي چې وسلوال طالبان به دې سیمې ته نه راپرېږدي. دغه څوکۍ کوونکو کې آفتاب عالم چې د کابل ګالوچ اوسیدونکی دی او د شپاړسم جمعات زده کوونکی دی د دغه څوکۍ په اړه وایي.
ډیوټیانې مونږ ز خپل ایم ایس سی سټوډنټ یم، زه هم ډیوټي وکم او په سبا بیا زما کالج ته ډېر مسله چې د ورځې شپې سړی ډیوټي وکړي سهار ځي کالج ته سټډي باندې سټډي هم نه کېږي ایم ایس سی سټډي سي نور دغه شان ټول سټوډنټان چې دي هغه ډیوټي کوي او زمانه کشران کشران چې دي هغه هم ډیوټي کوي. آپ چې ډیوټي ونه کوو جو د ډیوټي سره سره هم اکثر زموږ سره غلط رویه ساتي کوم چې دي ذمہ داران دي او چنه کوونه بیا خو لکه اکثر یو غواړي هلته کې زموږ کارونه زموږ سټډي او هغه به موږ رانیږي او بیا هلته کې زو هغه لاجري ورکول غواړي. ډیوټي په ټول کلی په محلو کې تقسیم دی او په هر محله کې د دوو دوو کسو واري تقریبا نمبرې.
دغه څوکۍ ضرورت ولې راغې او د پاکستان پوز په دغه خلکو ولې دغه سیمو کې څوکۍ کوي؟ په دغه اړه سوات کې د فوز ویان کرنل عریب تر مخه څوکۍ کول د عامو خلکو ذمہواري ده، د دوی حفاظت لپاره د پاکستان فوج د سیمې ته راغلی دی ولې د عام اولس مرسته او څوکۍ کې عملی برخه هم ضروری ده. د سواد بیلبل سیمو کې اولس د تیرو دوو کالو راستې د شپې خپلو خپلو کلو کې څوکۍ کوي ولې تیره هفته د پاکستان فوج د سواد مرکزي ښار منګوره ملک آباد او رنگ محلې سیمو اوسیدونکو ته هم امر جاری کړی دی چې دغه څوکۍ به ټوله شپه هر کور وار په وار کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د اسامه بن لادن د وژل کېدو او د امریکایي چارواکو پر پاکستان د ترهګرو سره د مرستې د تورونو د لګولو ناوروستو د افغانستان په سرحدي سیمو کې پر افغان او امریکایي ځواکونو د پاکستان لغاړې نه د راکټي بریدونه زیات شوي دي چې داسې ګمان کېږي دا بریدونه د پاکستان د پوز لخوا یا د هغوی په ملاتړ ترسره کېږي خو پاکستان دغه تورونه ردوي. د نیویارک ټایمز په دې اړه یو مقاله لیکلې چې تاسو ته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز په راپور کې لیکي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د پاکستان سره په پوله پرتو سیمو کې پر افغان او پاکستاني ځواکونو د پاکستان د خاورې نه د راکټو ورېدل زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا او پاکستان اړیکې خرابې شوي او افغان او امریکایي ځواکونه اندېښمن دي چې که ځوابي برید وکړي نو دا اړیکې به پسې نورې هم خرابې شي. راپور وایي له تیر مئی نه تر اوسه د دوو امریکایي افسرانو په وینا د پاکستان د خاورې نه 1550 وارې توغندي د افغانستان په سرحدي سیمو کې د امریکایي ځواکونو په مرکزونو توغول شوي دي. تیر کال په همدومره موده کې دوه وارې دا ډول راکټي بریدونه ترسره شوي وو. ورسپانه لکی په تیر مئی میاشت کې په ایبټ آباد ښار کې د امریکایي کمانډویانو لخوا د اسامه بن لادن تر وژلو وروسته د امریکا او پاکستان اړیکې مخ په ځوړې دي او په پوله دا ډول پیښې زیاتې شوي چې له امله افسران خپه شوي خو سرتیری په غوسه دي او دا شک لري چې د پاکستان حکومت د دا ډول بریدونو تر شا لاس لري خو ثابتولی نشي. د ورسپانې په باور د امریکا د متحدو ایالتونو سره د پاکستان اړیکې نورې هم هغه مهال خرابې شوې چې امریکایي چارواکو په ډاګه دا خبره وکړه چې پاکستان چریکي جنګیالي او ترهګر حمایه کوي او پټوي. تیره میاشت د امریکا د هغه مهال د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن وویل چې په کابل کې د امریکا پر سفارت برید کوونکي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI اصلي لاسونه دي. ورسپانه لیکي چې بل پلو پاکستان داسې ټول تورونه ردوي چې ګواکې د پولې دواړو غاړو ته د جنګیدونکو طالبانو او د حقاني ډلې د کسانو سره ملاتړ کوي، بلکې وایي چې دوی په پوله د بریدونو د مخنیوي هڅه کوي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي چې په داسې ماحول کې امریکایي افسران په سویلو کې د احتیاط نه کار اخلي، لکه ډګروال ایډوارد بونیمن چې د 122 فرقې مشري په غاړه لري او وایي داسې پیښې تل پیښېږي خو زه په لاس کې واضح شواهد نه لرم. خو یو بل افسر بیا په دې نظر و چې د دغو بریدونو تر شا د پاکستان پوځ لاس لري. یو بل افسر چې د هغه نوم هم نه دی اخیستل شوی نیویارک ټایمز ته ویلي اکثره وخت توغندي د پاکستان د پوځ یا د ملیشه ځواکونو د شانه پر دوی توغول کیږي او داسې هیڅ شواهد نه ښکاري چې پاکستان دې د دغو توغندیو د ودرېدو مخه نیولې وي او یاد یې هم د دغو برید کوونکو په پیژندلو کې د امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې وي. دغه افسر نیویارک ټایمز ته ویلي د تیرې جولای په 28 نیټه په ټیلمین مرکز باندې د یو برید له امله 13 افغان سرتیري ژوبل شوي وو چې د دریو حالت په کې مرګونه وو او دا توغندې د پاکستان لغاړې ورېدل. ډګروال بوهمن وایي کله چې افغان ځواکونه د پاکستان سره په پرته پوله غزمه وکړي نو پاکستانی پوځیان پرې ډزې کوي او بیا وایي چې دا ډزې سهون شوي او دوی داسې انګیرله چې ګواکې دوی افغان طالبان دي. نیویارک ټایمز د امریکایي افسرانو په حواله لیکي چې د راډار د معلوماتو پر بنسټ کوم توغندي چې پر امریکایي مرکزونو ورول شوي هغه د پاکستان د ملیشه ځواکونو د مرکز د 100 فوټه فاصلې نه توغول شوی دی. خو کله چې امریکایي افسرانو په دې اړه د یو پاکستانی پوځي افسر سره تماس ونیولو نو هغه ورته وویل چې دا یو تشه سیمه ده او د کلونو راهیسې دغلته د پولې تعین نه دی شوی.
زمونږ همکار نجیب عامر وو. د افغانستان د کندهار ولایت ته بیلابیلو سیمو اوسیدونکي وایي چې له ښار نه په لرې پرتو سیمو او کلو کې محلي پولیس ته تیر په پرتله سوله راوستې ده. تفصیل د سید شاه سکیم په دې رپورټ کې اورو.
که څه هم په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پښته محلي پولیسو د بد اخلاقۍ، فساد او له خپلو دندو څخه د غلطو ګټو اخیستلو تورونه لګول شوي وو، خو د کندهار د ځینو ولسوالیو اوسیدونکي بیا وایي چې محلي پولیسو یې په کلیو کې د ناامنیو د پیښو کچه راټیټه کړې ده. د کندهار اوسیدونکي وایي چې مخکې تر هغه چې محلي پولیسو ته د کلیو او لرې پرتو سیمو د امنیت چارې نه وې سپارلې شوې، کلي به د دولت له مخالفو وسلوالو ډک وو، خو اوس داسې نه. د کندهار یو تن اوسیدونکی محمد ایواز وایي چې محلي پولیس د کلیو ټول اوسیدونکي په رنګونو پیژني او نابلده چاته اجازه نه ورکوي چې کلي ته لاړ شي.
که چیرې سړی نابلده هغه راګرځول کېږي، پوښتنه ځینې کېږي ورته څوک د چا سره چې کار دی، د کوم ځای نه راغلی، په دې خاطر باندې شناخته خلک در نابلده خلکو پورې ښځي، ځکه چې زما د کلي سړی ما پیژني چې زه څوک یم، او نابلده سړی مې نه پیژني هغه زما سره ګزاره نشي کولی، نه زه د هغه سره کولی شم. که زه یو شپه دونو کې مشکل ولرم ناوخته کور ته ولاړ شم، د شل ځای پر لایر اگر ته چاله کته سو کې د کم ځای نه راغله، او ولت سړی چې هغه چې موټر راو ګرځي چرته زم چرته تو ګورېش دا شنخته سړی دی وځله.
د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ چې دا محلي په بیلابیلو سیمو کې د 300 تنو په شاوخوا کې محلي پولیس د امنیت چارې سمبالوي، ولسوال حجی شاه محمد احمدی وایي چې د محلي پولیسو تر راته ګورسته یا دا محل د ولسوالۍ نږدې ټول سیمې له وسلوالو پاکې شوې دي او اوسیدونکي اوس په سوله کې ژوند تېروي.
د ارغنداب محلي پولیسو ډېر ښه کارکردګي کړې ده، ډېر ښه امنیت یې راوستلې دي. الحمدلله زموږ د ارغنداب محلي پولیس چې دي فعلاً ډېر ښه نتیجه ورکړې ده. زه نور هم امیدوار یم چې نور ځوانان هم دې ته آمده شي چې راشي د محلي پولیسو او د ملي پولیسو او د ملي اردو په صفو کې ودرېږي. دا وطن پر موږ تی باندې حق لري، باید چې موږ تی د دې وطن دفاع په ګډه سره وکړو.
د حاجي محمد رسول په نامه یو تن سیمه ییز پولیس بیا وایي چې د ولس او هیواد د خدمت په موخه یې په محلي پولیسو کې ځان شامل کړی او د خپلو هیوادوالو احترام کوي.
موږ د وطن لپاره خدمت کوو، د خپلې خاورې او د خپل ولس او د خپلو مشرانو او سپین ږیرو او د ټولو کوچنیانو او مشرانو او د ولسوالۍ وایه د ټولو مشرانو او سپین ږیرو احترام لرو. په خوا به پرتله موږ امنیت وایه سل په سره کې وایه ډاډمن دي.
څه موده وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې د هیواد په ډیری ولایتونو کې د محلي پولیسو په نوم د غنوی ځواک روزل شو چې موخه یې له وسلوالو څخه د لیرې پرتو سیمو پاکول وو. که څه هم دوی تر اوسه پورې ډیری سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړې دي، خو د ځینو ولایتونو اوسیدونکي بیا وایي چې محلي پولیس له دوی څخه په زور او شر او زکات ټولوي او ورسره په ځینو غلاوو کې هم لاس لري. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
تاسو مشال رادیو ته غوږی. په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د اسرار عالم مومن نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان د خبر ایجنسی په بڑا تحصیل کې د خاصدار پوزونو او اورپکو ترمنځ په نښته کې 9 امنیتی سرتیری او 14 اورپکی وژل شوی دي. د کوهاټ په ډوډیر سړک د اورګزو ایجنسی د عمل لخر یو مشر عزیز الرحمن سره د نورو څلور کسانو په یو وسلوال برید کې وژل شوی. اسرائیل د خپل پوځي ګیلاد شالید په بدل کې د فلسطینی قیدیانو خوشی کول پیل کړی دي. د روس وزیر اعظم ولادیمیر پوتن ویلی دی د روس ثبات اوس هم کمزور دی او خبرداري ورکړی دی چې د یو څو ناسمه قدمونو پورته کولو سره د 1990 کال د ناکراری حالات بیا راتلی شي. د لیبیا د لنډمهاله حکومت ځواکونو د بن ولید خار په صحرا کې د خپل نوي حکومت بیرغ پورته کړی دی او د ریپورټونو لمخې د شام امنیتي سرتیرو د حکومت د مخالفینو مرکزی خار همس کې 25 کسان وژلي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس هم په خبرونه کې راځو. د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې پکې په ملکی مسلو خبري شوی د احمد الله نه تفصیل ورو.
ورسپانه اکسپرس په خپلې ادارې کې لیکي چې د یو خبر تر مخه امریکای د پاکستان او افغانستان پولیس سره نږدې په سوونو تعداد کې خپل فوج ځای په ځای کړی دی او شمالي وزیرستان سره نږدې د افغانستان په سیمه کې کرفیو هم نافذ کړی دی او ګنشپ، هلیکاپټر، ټینکونه او لوی مقدار کې اسلحه هم د سیمې ته راوړی دی. ورسپانه لیکي کدي خبر کې لږ هم حقیقت وي نو دا ډیره تشویشناک معامله ده، ځکه چې سمو دوړان دی امریکای په شمالي وزیرستان کې د حقانی نتورک په ضد پاکستان حکومت ته د عملیاتو ویلي وو. ولې د پاکستان لخوا څه مثبت جواب نه ورکول ورستو اوس د امریکای لخوا په لوی شمیر کې فوز د پولی بلې غاړې ته تعینات کول څه معنی لري؟ آیا امریکا بیا یو طرفه کاروایی کول غواړي؟ ورسپانه لیکي چې د پاکستان د دفاع وزیر احمد مختار دا بیان ډیر د ستاینې وړ دی چې پکې امریکای ته ویلې شوی دی چې لخوا یې څه هم کاروایی وکړی شو نو سخت جواب به ورکوو. ورسپانه په اخره کې لیکي چې تر هغه پسې جنگ کې امریکای د پاکستان دومره مدد نه دی کړی څومره چې پاکستان ته نقصان رسیدلی دی، لہذا پاکستان له هم د سوچ نه کار خستل پکار دی او د امریکای هر مطالبه دې نه منی او ضروری دا ده چې ملک په داخلي او دفاعي سطح دومره مضبوط کړي چې یو ملک د څه قسمه کاروایی کولو په حق له سوچ هم ونه کړي. ورسپانه آج په خپل اداري کې لیکي چې یو طرف ته د مختلفو ټي وي چینلونو لخوا داسې خبرونه راځي چې ګنې د شمالي وزیرستان سره نږدې د افغانستان اړخ ته د ناتو او امریکای عسكر راجمع شوي دي او چمن سره نږدې هم د ناتو هلیکاپټر چکرې وهي. بل طرف ته اولس د ګرانۍ او مخ په زیاتېدونکو مسلو نه تنګ وي، خو زموږ حکمرانان په خپلو مزو چرچو کې دي او نه ورسره ملکي سلامتۍ څه فکر شته او نه د اولس د خیر ښېګړې. اداري لیکي چې یو اړخ ته اولس ته بجلی نه ملاويږي نو بل اړخ ته ورته د بجلی په نو کې 40% پورې نور اضافه هم کړی دا او ورسره راتلونکي جمی کې د ګیسټ کا مخ زیره هم ور کړی دی کوم چې د اولس په سر د یو بل تندر برابر دی. اداریه په اخیره کې لیکي چې مخالفو ډلو لپاره کار دي چې د ملکی سلامتۍ په اړه هم یو شریکه کړنلار وټاکي او ورسره حکومت هم په دې مجبور کړی چې د اولس د خوشحالۍ، سوکالۍ او ترقۍ لپاره اقدامات وچت کړي. ورسپانه جنگ په خپل اداریه کې لیکي چې آل پاکستان ټیکسټایل ملز اسوسییشن مرکزی چیئرمین د بجلی په نرخونو کې د حالیه اضافي ورستو ویلي دي چې د اضافه له وجې ټیکسټایل انډستری د بندېدو خطر پیدا شوې ده. ورسپانه لیکي چې بجلی نرخونو کې د اضافه له وجې نه صرف عام استعمالونکي سخت پریشان دي بلکې کارخانه کارمندار هم د سخت مشکلاتو سره مخ شوی دی، ځکه چې بجلی نرخ کې زیاتوالی له وجې په جوړېدونکي مال خرچه زیات راځي او د بهر ملکونو منډو کې د پاکستان جوړ کړی شوي مصنوعاتو قیمتونه د نورو ملکونو د مصنوعاتو په مقابله کې زیات دي او دغه وجه ده چې پاکستانی مصنوعاتو له څوک لاس هم نه ور وړي. ورځپاڼه په اخره کې لیکي چې ملک کې د ګډوډۍ له وجې مخکنه سرمایهدارانو خپله ټوله سرمایه بنګله دیش، ملیشیا او نورو ملکونو ته منتقله کړې ده او هغلته یې خپل کاروبارونه شروع کړي دي. داسې نه چې د بجلی په قیمتونو کې ورځ په ورځ کېدونکي اضافه له وجې پاتې کارخانه دار هم د نورو ملکونو مخه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات. په لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه کې لیکل شوی په پاکستان کې ځینې نیستمن او بې سواده کسان خپلو بچو ته د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي څاڅکي نه ورکوي. په لیکنه کې راغلي په قبایلي سیمو کې ناکراری هم د دې ناروغۍ په خپرېدو کې رول لوبولی دی. هلته د امریکا واسي جرنال لیکي د امریکا حکومت ځینې ګامونه نه دي اخیستي چې له قبله یې له اونو راهیسې د نیویارک دننه د خلکو مظاهرې روانې دي چې ورته د سرمایه دارانه نظام ضد مظاهره ویل کیږي. د دوانو لیکنو مهمه برخه له پامیر ساحل اورو.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه په پاکستان کې د یوې انجلۍ کیسه لیکي. په لیکنه کې راغلي د صفا خیبخا شاله ده او د هغې پلار ولی طاهر اوس پوه شوی دی چې د خپل لور د ژوند د دې نادودې مخه نیول کېدای شوه. د دې انجلۍ نیا په بیا بیا د ګزڼ د واکسین د مخنیوي هڅې کړې وې او د څاڅکو ورکوونکي یې د کور لوره ځواب کړي ول. هغه ډارېده چې داسې نه لمسې وروسته شنډه نشي. د زیاتره پاکستانیانو لپاره د جومات د ملایانو خبرې ډېره معنی لري او د خطیبانو داسې اوازې خپرې کړې وې چې د ګزڼ یا د پولیو د ناروغۍ ضد څاڅکي د غربي نړۍ د خلکو یوه دسیسه ده. ورځپاڼه لیکي په غربي نړۍ کې د ګزڼ ناروغي هېره شوې ده خو په پاکستان کې دا ناروغي لکه د سزا په توګه پر ولس تپل شوې ده چې د روغتیا نړیواله اداره هم په ختمولو کې پاتې راغلی ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د دې ناروغۍ د ختمولو په لار کې ځینې خنډونه دي لکه د هیواد په قبایلي سیمو کې د سخت دریزه اسلام پالو پر ضد جګړې د واکسین ورکوونکو ډلو لپاره هلته تګ ګران کړی دی او دا هغه سیمې دي چې د پولیو ناروغي پکې خپرېږي. د دې جګړې له کبله له قبایلي سیمو کراچۍ او کوټې ته د کډوالو تګ دا ناروغي لا نوره خپره کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي زیاتره پاکستانیان په دې پوه دي چې خپلو بچو ته باید څاڅکي ورکړي خو ځینې پلرونه او میندې دا کار نه کوي او دا زیاتره نیستمن او بې سواده خلک دي. وال سټریټ ژورنال لیکي هغه مظاهره کوونکي چې د پانګوالۍ پر ضد ورغون شوي دي دلیل لري. دا بیا بیا له خبره ده چې دا دلیل سم دی او کنه. دا مظاهره چیان چې د امریکا په نیویارک کې د نړیوال بازار کوڅه یا وال سټریټ نیول غواړي دوی ته د سرمایه‌دارانه نظام ضد غورځنګ خلک ویل کیږي. دا کسان لوونه راهیسې د نیویارک او مینهټن کې په کیمپ کې ناستي. هلته مظاهره کوونکي وایي ځپل شوي 99% دي او هریس خلک یوازې 1%. همدا لامل دی چې دا خلک وال سټریټ نیول غواړي. ورسپانه لیکي کېدای شي دا هم وي چې دا خبره د راتلونکي کال د انتخاباتو لپاره یو ناره وي. کېدای شي دا د ولسمشر باراک اوباما ناره هم وي. وال سټریټ ژورنال لیکي کچېرې دا ناره وي او کنه خو په انتخاباتو کې برای ورکوونکي دا فیصله کوي چې چا ته رایه ورکړي. ورځپاڼه زیاتوي په امریکا کې حکومت په دې کار 3 کاله ولګول چې د کی سټون پایپ لاین پروژه عملي کړي چې تر مخې باید د ټولنو 14,000 او د 1,00,000 خلکو لپاره د کار موقع برابر شي. د وزارت د چاپیریال د ساتنې اداره وایي دا پروژه د ماحول لپاره هیڅ ګواښ نه لري خو حکومت لا دا پروژه نه دا عملی کړي.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
موش او متلونه
په پاوکم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په پاوکم 2 بجو،
د کرخی په غاړه
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
حجره
په 23 منټه کم 4 بجو،
پاتره
په 23 منټه کم 5 بجو.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. په داسې حال کې چې ټاکل شوی اسرائیلي حکومت به نن د حماس لخوا د یو اسرائیلي پوځي د خوشي کولو په بدل کې 470 فلسطیني قیدیان خوشي کړي. د دغه تړون مخالفو اسرائیلیانو له خپلې سترې محکمې غوښتي سو د قیدیانو د تبادلې عملي کېدل ودروي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن نه د مشال همکار هارون باچا راکوي.
اسرائیل او حماس تیر اونۍ هغه تړون اعلان کړ چې پترس کې به د 25 کلن اسرائیلی پوځي گیلاد شلید چې د 2008 کال د جون د میاشتې راهیسې د دغړلې په بند کې د خوشی کولو په بدل کې اسرائیل سره باندې زر تنه فلسطینی قیدیان خوشی کړي. خو د اسرائیلو د قانون تر مخه هغه اسرائیلیان چې نه غواړي فلسطینی قیدیان چې یو زیات شمېر یې د مرګونې بریدونو د ترسره کولو په تور کې مجرم ګرځول شوي دي خوشی کړل شي کولی شي په ستره محکمه کې د تړون پر ضد اپیل جمع کړي. رویټرز اجانس خبر ورکوي د قیدیانو د تبادلې د ودرولو په مخه د اسرائیل په ستره محکمه کې د تروریستي پیښو د قربانیانو سره د مرستو د یو اسرائیلي سازمان او د دوی د خپلو خپلوانو لخوا تر دې دمه څلور عریضې جمع کړل شوې دي. دا اجانس په خبره د اسرائیل عدالت به لکه د تیر په څیر دا ځل هم د تړون سیاسي او امنیتي ارزښت په پام سره د دې عملیې پر ضد له کوم اقدام کولو ډډه وکړي. په نه حال کې د اسرائیلو وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په دغه هیواد کې د ترهګرای د پیښو د قربانی شو تنانو کورنۍ او ته د یو لیک پاستولو دوی سره لدی قبل چې فلسطینی قیدیانو ته به د هغوی د کړنو پوره جزا ورنکړل شي همدردي ښودلې ده. د دې هیواد ولسمشر شیمون پیرس بیا په بیت المقدس کې خبریالانو سره په خبرو کې د یاد شوي اسرائیلي پوځي دوسیا د اسرائیلو د تاریخ یوه ځانګړې دوسیا وبلله چې ویل
خیال بودید خاد
گیلاد شلید چې یوازنی سرتیر دی مونږ یې زمونږ د تاریخ د یو ځانګړي ازمیخ سره مخ کړی یو او غدا چې د اسرائیلو د یو تند ژوند بچکول داسې دی لکه چې د ټول خلکو له ژوند څخه دفاع وکړي.
کیا چلات نفسو شلام
راپورونه د اسرائیلو په خبر پاڼه کې راغلی د شوی یوې نظر پښتنې د پایلو د رپورت حواله ورکوي چې خای په سلو کې نه او یا اسرائیلیانو د تړون په حق کې رائے ورکړي دي. د یادولو دا اسرائیلو په 2015 کال کې له غزا څخه خپل ځواکونه او آبادکاران وویستل خو د حماس لخوا د اسرائیلي پوځي له نیولو وروسته یې د ساحلي علاقې محاصره سخته او د غزا په پټۍ یرغل وکړ. رویټرز اجانس پر راپور کې لیکي اسرائیل چې دا مهال یې شاوخوا شپږ زره فلسطینیان بندي کړي د دوی د تبادلې په لومړۍ مرحله کې بعد نهه په ورځ د څلور سوه او اووه اویا قیدیانو له جملې څخه ځینې یې د مصر سینای دښتې ته یوسي چې همدغلته به اسرائیلي مقاماتو ته د دوی پوځي شلات حواله کړل شي. ځینې فلسطینی قیدیان به ویل شوي د غزا پټۍ ته بوتلل شي او یو څلوېښت نور به اول قاهرې ته یوړل شي چېرته به چې د حماس تحریک مشر خالد مشل د دوی هرکلی وکړي او تر هغې وروسته به د حماس د وینا مطابق دوی ترکیې قطر او شام ته ولېږدول شي. د قیدیانو یوه وړه ډله به وایي چې لویدیځې سنډې ته هم لاړه شي چېرته به چې د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس په شمول د دوی خپل خپلوان هم د دوی استقبال ته ولاړ وي. رویټرز اجانس د چارواکو له خولې لیکلي په دویم پړاو کې چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به پیل شي باقی پاتې 1500 فلسطینی قیدیان به هم خوشی کړی شي. راپورونه وایي د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د قیدیانو د تبادلې تړون ښایي د دواړو خواو ترمنځ د امن د خبرو اترو د لړۍ چې 14 میاشتې مخکې د اسرائیلو لخوا په لویدیځه پوله کې د ودانیو د جوړولو په سر پرې شوه د بیا پیلولو په نړیوالو کوششونو کې تیزی رانولي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو عمومي سکتر بان کی مون سویټزرلینډ ته د خپل سفر پر مهال د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د قیدیانو د تبادلې د تړون د عملي کېدو هرکلی کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې فلسطینی ادارې پرته له دې چې اسرائیلو سره د امن د مذاکراتو د بیا شروع کولو د اسرائیلو او هم د امریکا وړاندیز ومني د ملګرو ملتونو له لارې په لویدیځ غاړه او د غزه په پټۍ کې د خپلواک فلسطینی دولت د جوړولو هڅې پیل کړې. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
نو ټول مسائل نه ختمي چې سزي موارد حکومت شي صد عوامو شنو له بل مسائل باندې
دا خبره سیده
خدای یقیني نه ده چې د نن کوم حالات او دی دا حالات به د سبا د پاره نه مي
او ما شکل سوشل ورک 2007 کې او د پیل حل زبې روزګار هم څه کار مې نشته او څه ګوري.
دغه پروگرام د نهه یا سه شنبه او د شروع یا چهار شنبه په ورځو د مشال ریډیو نه اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان د هلمند ولایت یو کورنۍ دا وخت په بلجیم کې ده او هلته درې ځله د پناه اخیستنې درخواستونه رد شوي دي. دوی وایي چې بیرته افغانستان ته تګ د دوی د ژوند لپاره خطر دی او د بلجیم حکومت بیا دوی پر دې مجبوروي چې خپل هیواد ته ستانه شي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې تاسو ته زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د بلجیم پلازمینې برسلز ته نږدې د یوې کوټې په کور کې اوسېدونکي محبوب د هغه میرمن راما د دوی یو کلن زوی او درې کلن لور درې کاله وړاندې د افغانستان له هلمند ولایت څخه لومړی پاکستان او بیا اروپا ته تللی و. راماوای له هغه وروسته چې موږ په افغانستان کې خپل کور څخه راووتو دا د یوې کوټې کور یوازینی تر ټولو ښه ځای دی چې موږ پکې ژوند کوو.
لومړی چې مونږ خپل سفر له پاکستان نه پیل کړ نو مونږ فکر کاوه چې اوس خطر نشته او مونږ خوندي یو او زمونږ به یو ښه خوندي ژوند وي. خو کله چې مونږ بلجیم ته راورسېدو نو دلته تر افغانستانه بدتر وو.
د راما خاوند محبوب درې کاله وړاندې بلجیم ته له رسېدو وروسته کیسه داسې کوي.
We were put in the middle of the city and we didn't know what to do.
مونږ د خار په منځ کې پری خودل شو او مونږ هیڅ نه پویدو چې څوک مونږ ته یوازې یو ودانۍ خودل شو چې ور شو او پناه وغواړو. چې کله مونږ هلته ورغلو نو په دیش پوکې کریسمس و. مونږ دروازه وټکوله خو هیڅوک هم رانغله. ډیره یخنی وه. هیڅ چا له مونږ سره مرسته نه کوله. مونږ د پولیسو یو عسکر ودراوو او هغه نشه و ځکه چې د کریسمس شپې وې او دوی خوند اخیسته. هغه ډیر سخت وخت و.
په کوڅو کې له یوې اونۍ تیرولو وروسته هغوی د مهاجرو په یوه کیمپ کې ځای وموندی. بیا یو ټولنیز کور ته ولاړل او له هغه وروسته حکومت ورته د هوټل یوه کوټه ونیوله. خو چې کله یې د پناه اخیستلو درخواست رد سو نو له هغه ځای څخه وایستل سو او بیرته په کوڅو کې ژوند کولو ته اړ سو. محبوب د اورګاډي په یو خطرناک سټیشن کې تیر کړی اونۍ داسې یادوي.
زما په یاد دی چې د ځان پټولو لپاره له موږ سره هیڅ سم نه و. ډیره یخنی وه. مونږ له خپلو ګاونډیو څخه د ځان پټولو لپاره یو څه واخیستل. په هغه سټیشن کې بیخي زیات خلک اوسېدل. هغه زمونږ لپاره ډیر خراب وخت و. مونږ به په مازیګر کې یو څه شوروا وسخله. له مونږ سره یوازې دومره پیسې وې چې ماشومانو ته مو د ضرورت جامې او پی پرې واخیستل.
له دې وروسته محبوب او د ده کورنۍ له سلو نورو افغان مهاجرینو سره یو ځای په داسې کور کې واچول سو چې نه پکې پوره اوبه، نه د تودولو لپاره څه وسیله او نه هم برېښنا یا بجلی وه. هغوی یو ځل بیا د پناه اخیستلو لپاره درخواست ورکړ خو بیا رد سو. راما وایي دی په هلمند کې نالوستو میرمنو ته درس ورکوي او ځکه ورته طالبانو ګاښونه وکړل. خدا وایي چې دومره کاغذونه نه لري چې په پناه اخیستلو کې ورسره مرسته وکړي.
بنیادی ستونزه دا ده چې زما په خیال دوی تر خبرو پر کاغذونو زیات باور لري ځکه چې دوی نور اسناد غواړي او مونږ یې نشو پیدا کولی. زه یې څنګه پیدا کړم؟ آیا طالبانو ته ورشم او ورته ووایم چې ما ته داسې سند راکړئ چې ګواکې تاسو ما وژنئ؟ دا ناممکنه ده. مونږ دوی ته اوس داسې څه نشو ورکولی.
د محبوب هغه درخواست هم رد سو چې نوموړي د خپل وکیل په مرسته د پناه نه بلکې یوازې په بلجیم کې د اوسېدو او کار کولو لپاره ورکړی و. دوی دا درخواست بیا ورکړی دی خو نه ده معلومه چې په دې اړه به پرېکړه کله وسي. محبوب وایي دی نه پوهیږي چې ولې دوی په داسې حال کې پرېښودل سو. د هغه په خبره دی د دې لپاره نه و راغلی چې بل څوک دی دوی ته خوراک ورکړي. دی غواړي چې کار وکړي او د نور خلکو پرنګه عادي ژوند ولري.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
او اوس هم راځو یوې نړیوالې مطبوعاتي کتنې ته. امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ لیکي امریکا پلټنه کوي چې دا شاندا معلومه کړي په دغه هیواد کې د سعودي عرب سفیر د وژنې په منسوبه کې ککړو ټولو کسانو ته ورسیږي. د دغه مقاله مهمه خبره په دې رپورت کې اورو. په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې پیټر فن لیکي کله چې د ایرانی امنیتي ځواکونو سره د تړاو لرونکي یو کس لخوا د ایف بی آی په یو خوپیا بینک اکاونټ کې د 1,00,000 امریکایي ډالرو پورې پیسې جمع شولې نو له هغې وروسته امریکایي چارواکو پلټنې پیل کړې چې اوس تا معلومه کړي د امریکا لپاره د سعودي عرب د سفیر په وژلو کې د چا لاس کېدای شي. او د پلټنو وروسته امریکایي چارواکو ته دا معلومات په لاس ورغلل چې په دغه پلان کې ایران لاس لري. هغه کس چې د سعودي عرب د سفیر د وژلو پلان یې جوړ کړی وو د هغه تربور چې عبدالرضا شهلایی نومیږي د ایران د قدس ځواکونو یو مشر کمانډر دی او په عراق کې د امریکایي ځواکونو په وژلو کې هم لاس لري. شهلای د مقتدل صدر د ډلې سره هم تړاو لري چې په 2009 کال کې په کربلا کې په یوې صوبایي حکومتي ودانۍ حمله هم کړې وه چې پکې 15 امریکایان وژل شوي او 3 نور جوبل شوي وو. د دغه حمله په ترڅ کې نیول شوي مشکوک کسان وروستو د عراق حکومت خوشی کړل. امریکایي پوځ وایي دوی د پلټنو وروستو دا معلومه کړه چې دغه حمله کوونکي د ایران د انقلابي ګارد سره تړاو لري. امریکایي چارواکي دا هم وایي عبدالرضا شهلای هغه کس دی چې د مقتدل صدر د ډلې د ایراني وسلوالو سره مرسته او همکاری کوي چې له دغه وروستو یې عراق ته لیږي. 45 کلن شهلای د الصدر وسلوالې ډلې ته د نورو سامانونو د رسولو سره سره د وسلې د رسولو لپاره هم کار کوي. په ایران کې قدس ځواکونه په ترهګر بریدونو کې لاس لري. ورځپاڼه د یو امریکایي چارواکي د خولې لیکي قدس ځواکونه د ایران بهر د ترهګر بریدونو منصوبې جوړوي او په دې لړ کې شهلای مهم رول لوبولی. د شهلای تربور ارباب سیار چې په امریکا کې د 1900 راهیسې ژوند کوي د شهلای سره په مرسته یې پلان جوړ کړ چې په امریکا کې د سعودي عرب سفیر عادل الجوبیر اوجنی. د دغه پلان تر مخه دوی به اول الجوبیر د مکسیکو په سمګلرانو تختوو او له هغې وروسته به یې وجلو، خو دغه منصوبه یې ناکامه شوله.
مشال ریډیو ته په دې نمبر اس ایم اس کولی شئ:
0332533351.
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره:
0092333353351.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم زو د صبح خبر پښتونخوا جنوبی ضلع بنو ته چرته چې د های کورټ سرکټ بنچ باقاعده افتتاح تیره ورځ د پېښور های کورټ چیف جسټس اعجاز افضل خان په مشرۍ کې وشوه او نوموړي په خپله د یو شمېر کیسونو اوریدنه وکړه. د مشال خبریال عمر دراز وزیر په دې اړه تفصیل راکوي.
تیرہ ورځ په ضلع بنو کې های کورټ سرکټ بینچ باقاعده افتتاح د پېښور های کورټ چیف جسټس جسټس اعجاز افضل خان په مشرۍ کې وشوه چې دغه د ضلع بنو او خوش سیمو لکه لکی مروت او ضلع کارک د خلکو ډیره پخوانی غوښتنه وه. په تیر حکومت کې د بنو های کورټ دپاره باقاعده عدالتونه جوړ کړي شوي وو او د دې دپاره روان حکومت باقاعده د های کورټ ججان وټاکل چې تیرہ ورځ یې په رسمي توګه افتتاح وشوه او د پېښور های کورټ چیف جسټس جسټس اعجاز افضل خان پخپلا د یو شمیر کیسونو سماعت وکړو او د روان وخت د پاره با جسټس نثار حسین خان د بنو های کورټ سرکټ بینچ کرسی سنبال کړی. چیف جسټس خیبر پختونخوا پېښور های کورټ جسټس اعجاز افضل خان د افتتاح په موقع په خطاب کې وایي: په ضلع بنو کې د های کورټ سرکټ بینچ کې یا مقصد دا دی چې د انصاف تقاضی پوره شي او د غلطه خلکو ته په خپل ډګر باندې سستا انصاف میلاو شي. وکلا برادری په ټولنه کې توازن قائم ساتي. د های کورټ سرکټ بینچ کې هم د یو خاص مقصد په طرف اول قدم دی او هغه خلکو ته انصاف ورکول دي. انصاف معنا دا په معاشره کې توازن قائم ساتل او د انصاف نظام قائم اول زموږ د زندگی خاص مقصد دی. وکیلان کولی شي چې په ټولنه کې توازن قائم وساتی او د دې لپاره هر یو په خلوص او ایمانداری سره کار وکړي تر څو روښانه مستقبل لپاره لاره هواره کړي. د ضلع بنو ډیسټریکټ بار اسوسییشن پخوانی صدر عرفان پیرزاده اوه چې د های کورټ د نشوالي لقابل به هغه خلک چې کیسونه باید د های کورټ سره تړلی وو د ډیر مشکل سره مخ وو او اوس به په اسانه سره په خپل سیمه کې د دوی فیصله کولی شي.
د انصاف چې کوم بنیادی تقاضی دی هغه وایي چې فوري سستا اور گر کی دہلیز پر انصاف دنن چکم افتتاح وشوا یو شے چکم دیر پشیدت سرا کمی او داغ نونن مونگ حقیقت دا دی چی ٹول بنو تا دی دی ٹول سیمو تا مونگ مبارک بادی ورکو تم لرو امید لرو چی دی سرا دا خلکو چی آغا کم دا سے مسائل وو چی دا وقت او تک دا وجی با آغا شے چاو نچیڑو چا با ورطاقا گو نکو توس خلق آغی سیزونو تا هم گو تا ونی سی آغا سیزون نه چې کوم په معاشره کې بیګاړ راولي چې دا غي چیلنج کول صرف د های کورټ هدا پوره.
د ډیستریک بار اسوسییشن سینیئر وکیل افتخار دورانی مشال ریډیو ته وې چې دلته بعضی اتره د خلکو د جنگ جګړو او د قتل کیسونه وو چې ملزم تبا د اپیل د پاره های کورټ نه وو او د زیاتې خرچې لقابل ابای ډی خان یا پیښور کې اپیل نشو کوله.
دا یو مرکزی زیده بنا عام خلک ته د دمره من ډېر سخت تکلیف وو چې یا پیښور ته تلل خصوصا ډی خان ته اتیا لاس مل مزال ده. ایس الله تعالی مهرباني وکړه او دغه بنی بند چې کوم کسونه کیسینه دي دغه ته ډېر فایده وي. لکه امیر په بنسی سره ته چې پښنه به ډېر باندې میرا اس په های کورټ کې کیسه کوي شي کله کې مروت سلا بنا شو وو کرک شو. دغه خصوصا کریمینل ورک او سیول ورک د دوړه ډېر زیات وي. ډېر کیسز داسې وي چې اوی د سیشن سطح باندې فیصله شله بیا خلک های کورټ ته دغه وجه نن تلل چې دی د های کورټ اخراجات نشي برداشت کوي. حالانکه د سترګې په نظر وې چې تو قتل هغه حق وې د جوړې د قانوني تور باندې های کورټ نه وو وس وې نه وو.
دغه تل راغله یو ځای ک ظفر الله خان مشال ریډیو ته وې چې د های کورټ د منزورې نه ډېر خوشاله دي او نن یې د کیس سماعت په خبر های کورټ چیف جسټس په خپل کوي او تمه کوي چې ورته به انصاف میلاو شي.
زه الله پاک نه ډېر خوشاله یم چې د های کورټ نن دلته بنو ته راغی. مونږ به مخکې های کورټ ته ډېر اسماعیل خان ته د بتلو او هغه ځکه به شپه ورځ مونږ تېروله. اوس نن الله فضل کرم دا چې د کور نه راځو خار ته او خار نه به چې کومه ده بیا به ځو کور ته. نن موږ ډېر خوشاله یو دلته ته های کورټ جوړ شو او نن اول کیس ته دی ما چې هغه به چیف جسټس په خپله ګوري او انشاءالله تعالی مونږ دا امید ده په هغې کې به انصاف به کوي او په حقه به انصاف کېږي.
دا یادونه وړ ده چې د نوړاندې به د ضلع بنو کرک او لکی مروت سیمو هغه خلک چې کیسونه باید د های کورټ سره تړلي وو ډی خان یا پیښور ته تلل او اوس به کولی شي چې د ضلع بنو په ډګر خپل کیسونه په های کورټ کې جمع کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. په پیښور کې چترالی بازار چې پکې روایتي پکولونه او واسکټونه او داشان یو شمیر نور شیان جوړیږي او هم خرڅیږي، دغه بازار ته د مشال خبریال خالد خان هم ورغلی او د دکاندارانو او خلکو سره یې د دغه بازار او د دوی د کار په اړه خبرې کړې دي. نو راځئ چې چترالی بازار ته ولاړ شو.
اور دن کو داس ساز د پیښور مشهور چترالی بازار کې ولاړې ما چرته کې واسکټونه چوغې او پټولونه جوړیږي هم او پڅیږي هم. دا ساز په یو دکان کې ناست یم، یو کاریګر لګیا دی همدغه د چترالی پټې نه دغه پټول جوړوي. السلام علیکم، ستاسو نوم دی؟
مهراب الدین.
ته دا راته وایه چې تاسو د څومره وخت نه په دې بازار کې کار کوي؟
مونږ تقریبا 20-22 سالو شنو دي.
او دا پکول تاسو په څو ورځو کې څو جوړوي؟
دا چې بجلی صحیح کنه روزي کې 12 دانې 10 دانې 8 دانې.
او خو پکول تاسو دکان کې په څو دي؟
کنه خو پکول مونږ دکان کې 500 روپۍ په ټول کار د بجلی اوس راځي. بجلی نه کنه زموږ کار نه کیږي، خرچه هم پرې کیږي. زموږ
څومره کوي ورته څومره خرچه مو د دکان تاسو
کرایه دې چې کوم دې کنه دا 2500 روپۍ دي. می کې خو موږ ځو کنه کلی ته دا باندې جیم کې راځو بس دا زمون کاروبار دی.
تاسو شنوم دی او د کوم دی؟
زما جی غلام مدین نوم دی، زه اصل چترالم او د بازار کې کاروبار کوم. دلته اوسې
نو دلته تاسو په دکان کې څه جوړوي؟ تاسو کوم؟
موږ دا چترالی ټوپې واسکټ او دغه شونه جوړو، هاندی کرافت کوم دغه شونه دغه جوړو.
اخه واسکټ تاسو په څه جوړوي او دا کپړه د کوم دی؟
دا چې کوم خو واسکټ نو چترال نه راځي، هغه لګي چترالی پټې ټوله نه اخلي. ښه کوالټي ده، هر ځای کې استعمالي کې ور خلک په شوق.
چترالی پټې په څو دن سبا دا صحیح صاحب
یې راځي؟ نو سبا خوډر ګران شو، هر شي ګران شو، ځکه دا چترالی پټې هم ګران شو. نو سبا تقریبا هغه 500 روپۍ یو غز ده.
او دا بل پټې لورې پټې
لورې پټې دا د مټه کې جوړې کې دی، دغه کې جوړې کې بڑا کې جوړې کې دا لورې پټې دي. ته
تاسو رزيات تر خلک د کم نه راځي چې دا ټوپې دا
د مونږ خدا سه زنی کار دی. لکه د سیزن د یخنې درې میشته دا په پورا پاکستان کې د کراچي پوری کوټا پنجاب ورځي کې دا استعمال کیږي او جمی کې
هم شو. څومره دکانونه وي دې بازار کې؟ چترالی بازار
دې بازار کې تقریبا 120 دکانونه وي.
دې یو سل او شل دکانونه کې به څومره خلک روزګار کوي؟
دېږي خو روزګار خو ډېر دېږي، داسې خلک شته هغه به جوړې هم خرڅول هم دېږي ډېر خلک.
لکه په یو دکان کې به څوک کسان وي؟ لکه کاریګر خرڅولو والا جوړولو والا
دا خو جمی دا کوم جمی دا آی کنه په دا درې میاشتې کې خو دکان کې څلور پنځه کسان کار کوي. دا درې میاشتې پس خو یو سړی هم دې ته نه پاتې کیږي.
یو بل
ملګری نه پښتنه کو چې هغه سینګل ځان
درزاد دي کې جمو په کولونه جوړو خرصو واسکټ جوړیږي دا ګرمې کوټونه تینه جوړیږي چوغه جوړیږي دا مختلف آیټم جوړیږي
جی خو چوغه نن سبا پسو کیږي
خو جی هغه کې مختلف کوالټیا نه دي د 899 تقریبا 7000 پوري یو چوغه کیږي
زوی نه مجستا سو په دکان کې ډیر زیات پکولونه هم دي او بیا د کپڑا هم دا نو تاسو پکولونه صرف په دکان کې خرڅوي که بهر هم لګي
نه جی دا بهر لګو مونږه ها دلته پرچون چرته یو نیم دوه خرص شخو عام تور باندې مونږ بهر لګو دا هول سیل باندې
کم خو زیات لګي ته
دا افغانستان ته لګو او بیا پنجاب کې هم چلیږي لکه دا شیو غنه چې ټول پاکستان کې دا چلیږي
لکه دا ویل شو چې دا چترالی بازار چې دی نو دا د چترالی پټه په پاکستان کې د ټورنل وی بازار دی
بالکل په پاکستان کې نه دا بلکې په ورلد لیول باندې د دنیا کې واحد یو مارکیټ دی بل ځای دانشته دی
مخکې هو دی په خور څه یو ځای بل ځای خلک ډیر راتلوست دی 14 د مکو په وجه دی
کوم د مکو په وجه باندې حالات دي هم نو من په وجه دی لکه خلک دونه ناراضي لکه مخکې هر ځای نه خلک راتلو دا روپې او سټډي د شهر غستل اوس لکه بار نه کښ نشته یو نه کا باندې دی دا هم نو من حالات خراب دي د دشتګردي په وجه باندې دا لکار شي په سر پروت دی
پیرا مونږ خالد خان مشال ریډیو په خور
سلام مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
طارق قرقزی مشال ریڈیو کرم ایجنسی
فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو